درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. اجمل اندی مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې اوري، خو بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا د شکایتونو د کمیسون پریکړې نه دي وررسېدلې او چې ورورسېږي دوی به د شمیرنې او څیړنې چاري پایل کړي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پراوستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایره مهماتو د مصرف مخه نیولې. دا موضوع هم څیړو، نور رپورټونه به هم ولرو، خو په سر کې احمد تکل سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. ولسمشر اشرف غنی نن د کاسازر پروژې د بنسټ ډبره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې کېښوده، او په بیت المقدس کې 4 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت قراردادي بللای او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې یرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي یادو رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریریچس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کاوه، او په 13 کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکي انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي وایي فریریچس ښایي د حقاني شبکې لخوا چې په خوست او شاوخوا سیمو کې فعاله ده یرغمل شوی وي. په همدې حال کې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوم امریکایي د یرغمل کېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د خوست امنیه قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادۍ راډیو ته وویل 4 ورځې مخکې د عمران په نوم یو کس د دې ولایت په مندوزیو ولسوالۍ کې تښتول شوی و چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه کاسا زر یوه لویه پرمختیايي پروژه بللې او وایي چې د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگاواټ برېښنا او 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د مولا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولا نیازی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شو. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بیلې شوې ډلې د 4 شمې په ورځ په کوټه کې مولا هبت الله ته بیعت وکړ او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومنه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو 2 ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو هغو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. لازادې رادیو خبرونه ورې. په بیت المقدس کې 4 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزی برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه هم پکې دي شوې ده. اسرایلی چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی، خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي. د اسرایلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. ترکیه له روسیه غوښتي دي چې د سوریه په ادلب ولایت کې د سوری ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه په باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي، او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې دا او نور خبرونه او معلومات سمک په ویب پاڼه azadiradio.com وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه معلومات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کې خو عملنده دي. پروژې چارې پیل شوې. دا پروژه څومره مهمه ده او نور جزئیات به په همدې خبرونه کې زموږ همکار چې د مراسمو ته ورغلی و راسره شریک کړي. دا په واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کلام چې د شکایتونو د کمیسون لخوا شوې پریکړې له جزئیاتو سره ورورسیږي، دوی به دا رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اقدامات وکړي. همدارنګه به مو د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له هغه څرګندونو هم خبر کو چې وایي د اصلاحاتو پر راوستو په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایر مهماتو د مصرف مخه نیولې ده. که وخت نور ریپورټونه به هم در سره شریکو. په افغانستان کې د وحشي ژوو د بیرحمانه او بې ضرورته ښکار په اړه یو ریپورټ لرو. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,00,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریایي کډوالو حال هم درکوو. کور کلی یونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د پروګرام او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم در سره شریکوو. افغان ولسمشر نن د کاسا زر پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. دغه پروژه د افغانستان د اقتصاد او همدارنګه د انرژي لپاره یو له مهمو پروژو ګڼل کیږي چې له 2 کلونو راهیسې په اړه بحثونه خبرې شروع شوې دي، او نن چې عملاً د دې پروژې کار پیلېږي د ګڼو اقتصاد پوهانو په باور یو مهم ګام دی. زما همکار خاطر پردیس دغه مراسمو ته ورغلی و. پردیس صاحب اوس راسره د کابل په سټوډیو کې دی. خپرونې ته ستړي مشئ. له تاسو به واورو دغه د پروژې پرانیسته یا پایل په دې معنا دی چې عملاً د دې چارې پیل شوې. نوري
بله، ډیره زیاته مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. بل څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، نن ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړه، او هلته یې د کاسا زر پروژې د عملي چارو د بنسټ ډبره کې خوده. ولسمشر په دې مراسمو کې وویل چې دغه پروژه کولی شي د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره او حیاتي پروژه وي. ولسمشر همدار از ټول افغانان ته د پروژې د پیل یا د کار د پیل مبارکي ورکړه. په دې مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې له رسنیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه پروژې د پیل سره به له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیک لومړنۍ تر ټولو ستره هغه پروژه ده چې کولی چې ډیره برېښنا د څلورو هیوادونو ترمنځ انتقال کړي. خاغلی غالب وویل چې پروژه ټولی ظرفیت چې دی 1500 میگاواټ دی چې هر کال د نوموړي پروژې د برېښنا د ترانزیت څخه به افغانستان د څلویښت نهایت 45 میلیونه ډالر په شاوخوا کې عواید ترلاسه کړي. همدارس دا پروژه چې ده په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه د 15 سوالیو په تیریږي چې د دې پروژې ټولیز قیمت 225 میلیون امریکایي ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. همدارس دغه پروژې د دې پروژې په پیل کې چې پیل له قزاقستان څخه شوی دی، د تاجکستان او افغانستان لري به دغه برېښنا پاکستان ته انتقال کی. او د دې ټولې پروژې هغه ټولیز واټن چې دی 1250 کیلومتر تر رسیږي چې 1500 کیلومتر په افغانستان په خوره کې تیریږي. همدارس د دې پروژې د پیل سره به 1520 کلی چې ثبت شوی دی هغې کلو کې به د کار زمینه هم برابره شي او د خلکو اوسیدونکو لپاره به هم ډیره زمینه برابره شي. وروستی مورد چې د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې دی هغه دا دی چې نن د دې پروژې رسمن کار په افغانستان کې پیل شو. هغه هم پیل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه چې دغه پروژه به تر 2022 کال پورې د 2022 کال البته د مارچ تر 9 نیټې پورې به یعنی په دوو کلونو کې به د دې پروژې ټول چارې بشپړ شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. خاطر پردیس له تاسو دوستانو خاطر پردیس و چې له کابل یې دغلته د کاسا زر پروژې د پرانیستې په اړه معلومات را سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه د انتخاباتو کمیسون ته نن خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون رسیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ټاکنو ټولې اړوند چارې د ټاکنو کمیسون پورې اړه لري چې باید له لارې د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي په تخنیکي لحاظ تیار دی چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پیل کړي. نور حال له کابل نه د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو په اړه د دوی کار پای ته رسیدلی او اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون دنده لري چې د رایو په اړه د دوی سوي پریکړې عملي او د پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه به خپلې پریکړې نن یعنی د پنجشنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واوروي.
ما اینوی فیصله ها را برای کمیسون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستادم.
نن به موږ د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپلې پریکړې د ټاکنو کمیسون ته واورو. هغوی ته چې نن د پریکړې سره شریک شي کولای شي نن خپل کار پیل کړي. د پریکړې بشپړې سوي او د ټاکنو کمیسون به د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمینه برابره کړي.
باید زمینه تفتیش ویژه را فراهم بکنن تا کې در نهایت نتایج نهایی اعلام شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استیناف غوښتنې له پروسې وړاندې ویلي و چې په 21 ولایتونو کې 15,380 محلونو رای باید له سره وشمیرل سي او دغه شان باید د 40 محلونو رای باطل اعلان کړل سي. خدا چې وست دغه محلونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که کموالی د شکایتونو کمیسون یې په اړه معلومات شریک نه کړل. همدارنګه دغه کمیسون د 2423 محلونو چې بایومتریکي معلومات نه لري او له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري دا شمیر نه یوازې 298 محلونو ته اعتبار ورکړل سوی و پریکړه وکړه چې دا ټول محلونه باید یو ځل بیا وشمیرل سي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د څلور محلونو درایو د باطلېدو پریکړه هم کړې ده. خو د دغه کمیسون مسؤلین په ټوله کې د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,00,000 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې 10% یې ځانګړی تفتیش سي او که چیرې د وضع سویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټولې رایې به بااعتباره وشمیرل سي. خو که چیرې دغه فیصدي پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې بااعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په رسمي ډول دوی سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د رایو او محلونو د بیا شمیرنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي، او که شریک سي دوی به یې په اړه تخنیکي چارې پیل او تحلیل وکړي.
همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کړم، په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا فیصلې موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیاتي برخه به تخنیکي برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي تر څو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسیون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل اعلان سوي دي، چې د انتخاباتو کمیسیون سره دا هم وروسته شریکېږي چې هلته د رایو د بیا شمیرنې ته اړتیا نه وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع دا. کورنیو چارو سرپرست وزیر وای په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر واستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او په ګڼ اندازه د مهماتو د مصرف مخنیولې. مسعود اندرابی په یو غونډه کې ویل چې دا اصلاحات تر ډیره سختاري دي او لا سی پیژندنې وروسته تر سره شوي. تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوسمهال د وزارت حساب ورکون کوي دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکی لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک نسل
د کورونا چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګي لپاره د نوی نسل مشرتوب ته اړ وو. موږ وتوانی دو چې د شی په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سا کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ، خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غرازوی چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی، لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخې کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژي په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیا او زیاتېدل د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په دوه برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیله رسیدګي وسی، او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره سي تر څو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي، او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د کورنیو چارو وزارت سره په تړلو مسلو کې پاتې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمونو او نشې موادو د قاچاقچیانو د نیول لپاره هڅې تیزې کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل په یو کال کې په ټول هیواد کې څه کم 1300 مجرمان او د مخدره موادو لسکونه قاچاقچیان نیولي. د رحیمی په خبره د نشې موادو په قاچاق کوونکو کې د پولیسو منسوبین هم شامل دي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د هڅو د تیزولو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل په تیر یو میاشت کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره سلور سلويخت عملیات تر سره شوی چې په نتیجه کې لزګونه زره کیلوګرام بیلا بیل مخدر مواد د پولیسو لاس ته ورغلی دي. رحیمی وویل د دغه موادو په قاچاق کوونکو کې یو شمیر لوړ پوړي پولیس په ځانګړي ډول د کابل د امنیه قوماندانۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیر میان احمد احمد هم شامل ده.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و
میان احمد احمدی په کابل کې د مخدره موادو د لوی قاچاقونکو او مافیا له ډلې څخه وو او د دغو موادو د توزیع ملاتړی وو. د کورنیو چارو وزارت د عملیاتي منصوبینو لخوا ونیول شو. میا احمد احمدی د کابل ښار په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیرول او بیا د همدغو موادو له پلورونکو نه باج اخیسته.
ښاغلی رحیمی وویل له ده سره د پولیسو شپږ نور منصوبین چې پر مهمو پوستونو یې کار کاوه هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا هم وویل د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د پولیسو د هغو منصوبینو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي چې ویل کېږي د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکیل دي. رحیمی د معلوماتو له مخې په تیر یوه کال کې د پولیسو 215 هغه منصوبین هم نیول شوي چې خلکو ترې د دوی له ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. د وای په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې 312 او په ټول هیواد کې 1023 مجرمین نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په بیلابیلو برخو کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو خبرې کوي، د امنیتي چارو ځینې پوهان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق زیاتېدل ښیي چې دا کار د ځینو پولیسو له مرستې پرته ناممکن دی. له دې ډلې پخواني جنرال حیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
چې د پولیس همکاري نه وي ورسره، دومره قاچاق ډک ډک موټر ناممکنه ده چې دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. ستا همکاري ورسره شته، حتی زمینه ورته مساعده وي چې خپلې ساحې نه تیر کړي. دوی په گرفتاری کې باید جدي پلان ولري. استخباراتي شبکې او کشف شبکې باید ډېر قوي وي ترڅو قاچاقبران په وخت او زمان سره گرفتار شوي وي.
ښاغلی سلیمان خیل د کورنیو چارو وزارت روانې هڅې ستایي، خو د مخدرو موادو د قاچاق او جرمونو د مخنیوي لپاره یې کافي نه ګڼي. د کورنۍ چارو وزارت په خاطر دې هم ویلي چې په ځینو جرمونو او د مخدره موادو په قاچاق کې یو شمیر پولیس او دولتي چارواکي ښکیل دي، خو کلونه وشول چې یاد وزارت دغه کسان افشا نه کړل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې د واشي ژویو او ځنګلي حیواناتو ښکار په ډېرې بېرحمۍ او له اړتیا پرته دوام لري. تر اوسه پورې په دې برخه کې د هیچا د مخنیوي هڅه نه ده شوې، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې واشي حیوانات ښکار کوي په قوانینو کې ورته د حبس جزا تاکل شوی ده او دا یو قانونی جرم دی. یا د اداره په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیرو پلور بازار تود شوی. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسانو غواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
همورنګې شبیتې از روبا باشه
نه پلانګاس یو پلانګاس لیست
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو، نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د پشان د نورو پر کاروبار اثر کړي خو درولای نه دی، ځکه د پخوا پشان نشي کولای چې بل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته، ل 15000 نه نیولې تر 2500 او 3000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیوانات او لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، د سکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړ شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. د دې مرغانو په کوڅه کې کار کوي، د لیول پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړی او وای د وړیو او پوستکي کالی هر چاته نه رسیږي.
ای پوست ګورګس کې ګوسفندار می خوره.
زه له اندخوی نه راغلی دلته چوکیداری کوم. لیوه می ښکار کړل ځکه زموږ پسونه خوړل. ډیر خولۍ می ترې جوړ کړی، یوې ما واخیسته، کله بازار یې واخلم په 50 ډالر پلورل کیږي. دا خولۍ بډای خلک په سروي.
دکانداران وای په میشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسي دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر زرو پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړوونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسي ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هواد د وحشي ژوند ژوند غواخل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړی دي، خو په خوشنۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ تر سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1,900 ډوله یې د کمخ له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د تیر میلادي کال له ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي، د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او ګڼ نور یې د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره پرون د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سه شنبه په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,800 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینس لارکی خبریالانو ته داسې وویل:
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دوی وايي ډېرې بې ځایه سوي او له ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي، یوازې د اغوستلو کالی پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسمی وتلي. دوی ته د پناه، خوړو، اوبو، زده کړو او روغتیایي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځایه سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د 9 کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ شهرونه نیولي. د دوو عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامنځته سوې ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي. چې د سوریه په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حمله کړي. خو د بشري حقوقو مدافعین وایي چې هوایي او د توغندوی حملو شوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. له مخکې لا د سوریې 3.6 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. احمد تکل په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در اورئ.
امریکایي رسنیو په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي 55 کلن مارک فریریچز د امریکا د حکومت قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. ولسمشر اشرف غني نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. دا هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستانه تمدیدوي. د مولوي عبدالمنان نیازي په مشرۍ وسلوالو لاسلی طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولوی نیازی نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو لاسلی ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. ترکیه نن له روسیې وغوښتل چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سم دستي بندولو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې په ادلب کې د سوریې ځواکونو په برید کې 8 ترکی پوځیان ووژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې روانې ستونزې پای ته ورسیږي. او د بیت المقدس په مرکزی برخه کې 14 کسان نن هغه محل ټپیان شول چې یو تن خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. اسرایلی چارواکو دا پیښه احتمالي تروریستي حمله بللې او په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
اوسم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ غرابي کمیټې د ایرلند پر خلاف د دریشل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د 15 کسیزې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې رحمن الله ګربز، حضرت الله ځاځی، کریم جنت، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، نوین الحق، شاپور زدران، مجیب الرحمن، قیس احمدی، عظمت الله عمرزی، سمیع الله شینواری او عثمان غنی شامل دي. د کرکټ بورډ وان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نوملړ کې قیس احمد او عظمت تلا عمرزای نوی لوبغاړی دی. د خغلی هوتک په خبره چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ریشل اوریز سیالۍ د راتلونکي مارچ میاشتې په 16، 18 او 19 په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د ښځو په برخه کې انتخاباتي دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې جوړې شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل شاوخوا 20 ورزشکارانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا چې دغه سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي او هدف یې د کابل د منتخب ټیم لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. د افغانستان د وشو په فدراسیون کې د وشو پروفیشنل سیالۍ پیل شوې. د وشو فدراسیون د مسؤلینو په وینا دغه د ورځنۍ سیالۍ د وشو اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د وشو د ګډون د ویاړ د ترلاسه کولو په هدف جوړې شوې دي. او د انګلستان سان رسنۍ د ولس په خبرولو سره د نیمه فصل له بدلون وروسته د نړۍ ګران بیا کلبونه معرفي کړل. په داخلس کې د انګلستان د فوټبال دوه پیاوړي ټیمونه یورپول او منچستر سیټي له بارسا او ریال نه مخکې شوې دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې هغه مطالب چې تر اوسه پورې خپاره شو، خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پراته دي. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده، هلته یې موږ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دینه چې دوه اونیزو پروګرامونو ته لاړ ورشو چې یوې د ماشومانو د حقونو او ژوند د شرایطو په اړه د آزادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف مشترک پروګرام دی، او بلې هم کور کلی دی چې هغه هم په اجتماعي مسلو باندې راڅرخي. د خپرونې وروستی ریپورت راخلو او دا هم د کرونا د وایرس په اړه دی. په چین کې د کرونا وایرس له کبله د وژل شوو شمیر 1503 ته لوړ شو. شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایرس اخته بلل شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان هم د دې وایرس ته مخنیوي په هدف یو شمېر اقدامات کړی دي. نور حال به د ملالۍ بشیر په ریپورت کې وارو ورپسې دوه ونیس پروګرامونه مهیروي.
د کورونا وایرس لکبل د چین شارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړی دي. په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 11 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا وایرس احتمالي اختصاصیو لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارس د راپورونو لمخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګډې پولې تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیایي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت سوي. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې ورستوي کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا وایرس مرکز ګڼل کیږي یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې له افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زرته زر چې کیږي موږ له دې ښار نه وباسي او یم به امن ساحت انتقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله، د ویروس ډار د زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډېر بد وضعیت کې دي، روحي فشار لاندې دي. او د موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر تر زر موږ ته همکاري او کولاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅې کوي چې هلته بند پاتې افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا وایرس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې